لاس پچیشت پی احمد شبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخ پراوانا که ستاسو کوربه السلام علیکم دا افغانستان دا بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کېشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږنوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په 30% ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمؤید هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنیو او ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغې کېشي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب له رسنیو غوښتي چې د 3 ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل 5 خبریال دی چې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې وژل کېشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12 پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلي آریان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیږد په تورونو عادل ته د اعدام او 4 نورو کسانو ته د 12 او 15 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړمې عقرب په 12 نیټه د 2 کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکی شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین رسپانی د 2000 کال د 60 غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. میرمن سادات د پرورشکا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند د واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د ډیره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فیستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په 30% ته لوړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافایل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړي. په ویانا کې یو ډیری ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په 30 کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال دا اندازه په 30 کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بلستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو د امریکا متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ د 60 کلونو په عمر مړ شو. دی د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی و. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف و، د ایران مشر علی خامنهی ته نږدې کس و او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی و. د سوری په شمال ختیځ کې د روسیې د وی پوځي اډې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبر وی سیمه ییز رسنۍ او په بریتانیا کې میشتي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ورکړی دی. د حراس الدین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حملې چې پرون وشوه مسؤلیت ومانه. دا بریت د رقه ولایت په تلسمان سیمه کې شوی دی. د سوری د بشري حقوقو د څار ډله وی په دې بریت کې یو شمېر روسي سرتیري ټپیان شوي دي. او روسي خبر دا چې د کورونا ویروس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده اوس د نړۍ په درې دېرش هېوادو کې خپره شوې ده. دا کورونا تر پخوانۍ ویله یوه کسه بل ته ژر انتقالي شي، خو ویل کېږي چې د پخوانۍ یوې په څېر ډېره وژونکې نه ده. د دې ناروغۍ له امله بریتانیا د جنوري له لومړۍ نیټې لومړني ښوونځي بند کړي دي. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په بریتانیا کې هره ورځ تر 500 ډېر کسان په کورونا اخته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشروي د خبریالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک ژغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبریال ووژل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر آزادۍ حملې بوږنوونکې دي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې هم غبرګون شولی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپره شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولی خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 5 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عاملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
وړاندې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې هم د افغانستان په ښارونو کې د هدفي وژنو موضوع څېړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته راشم، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه. صوبې کابل ورځپاڼې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو وروستۍ هدفي وژنې دردونکې بللې او د دې لړۍ په درېدو یې ټینګار کړی دی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي خبریالان د خلکو د دردونو او حقایقو منعکس کوونکي دي. او د دوی په وشل کېدو سره د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له ستر ګواښ سره مخامخ کېږي. لیکوال د سولې پروسې په تړاو لیکلي، هغه سوله چې لومړني قربانیان خبریالان وي، دوهم قرباني به د ټولنې عام وګړي وي، او په دې سره به د دې ټولنې یوه ستره هستي له خاورو سره خاورې شي. ورسپانې پور حکومت هم توند نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دې لړۍ د درولو لپاره عملي اقدام نه دی کړی. صوبې کابل ورسپانې پور حکومت ټینګار کړی چې د بیان ازادۍ په تړاو خپل ژمنتیا ثابته کړي، هغه ازادي چې د ورسپانې په باور افغانستان به له هر ظلم او افراد څخه وژغوري. د مسیر ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ډېرېدونکې ناامنۍ او د چارواکو تکراري ژمنې. ورسپانې په وروستیو هدفي وژنو ته په اشارې لیکلي چې چارواکي بیا هم د دغو پیښو په تړاو د پخوا په څېر تکراري او فیسبوکي ژمنې کوي، خو د لیکوال په خبره وضعیت ورځ تر بلې د ترینګلتیا په لور روان دی. ورسپانې پور حکومت نیوکې کړي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو د ډېرېدو تر څنګ د هیواد په ګوټ ګوټ آن په ډېرو حساسو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سیمو او ښارونو کې هر ورځ هدفي وژنې کېږي. د لیکوال په وینا حکومت یوازې د روان وضعیت ننداره کوي، هر څه یې تر یوې اعلامیې خپرولو، غندنې او د وژنو د ارقامو تر اعلان پورې محدود کړي. لیکوال دغه شان ټینګار کوي چې روان وضعیت هیچا ته نور د منلو نه دی، او د وضعیت د ښه والي لپاره ژمنې نه بلکې عملی اقدام ته اړتیا ده. او هیواد دولتي ورځپاڼې نوی 2020 میلادي کال هیله بخښونکی کال ګڼلی. لیکلی دی چې تمه ده د روانې جنوري میاشتې په 5مه له طالبانو سره د افغان حکومت مرکزي پلاوی د سولې خبرې پیل کړي، چې په وینا یې په دې برخه کې دواړه غاړي 80% د نظر توافق لري او تمه ده چې د مذاکراتو دوهم پړاو شي لاسته راوړنې ولري. ورسپانې پر خلکو هم شخ کړی چې د با عزت سولې او د ظلم د پیاوړي کولو لپاره یو موټی شي. د لیکوال په وینا همدا اسلامي جمهوري نظام دی چې دا ملت سره یو موټی ساتلی، او په خبره له دې پرته د ډلو ټپلو نظامونه او یا هم له بهره پر افغانستان ټپل شوي نظامونه بریالي شوي نه دي او نه هم پایېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس هم خپل بحث ته ورګرځو. دا سړی په سپو کې بحث چې په دې کې هم د خبریالانو او مدني فعالانو د وژلو مسله څېړل شوې ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درنوي وړاندې کوم. دا د ازادۍ چپوکې خبرونه ده. اوس داسې ورځ نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان ښارونو کې په نخه نشي او ونه وژل شي. ډیری دا وژل شوي ولسی کسان، یعنې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانیون او په ځینو مواردو کې ملکی دولتي چارواکي او کارکوونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وژنو پړه پر طالبانو اچولی او ادعا یې کړې چې دغې ډلې له امریکا سره تر تړون وروسته د ووژنه او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنې وژنې کوي خو خله پټه ساتي. د کورنیو چار وزیر مسعود اندرابی په همدې تړاو ولسی استازو ته وویل څرنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منلې چې په خارونو کې لوی بریدونه او چاودنې نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت بې سیکا او ګډوډي خپره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه گزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکې له حقاني شبکې سره ده. طالبانو احمد حکومت دا ټول تورونه دروغ بللی او یو ویان دی ازادي رادیو ته ویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپل کوي چې په دوحه کې د افغانانو د سولې خبرې ګډې وډې شي. خو رښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلن څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترهې او دهشت یو څپه خبره کړې ده؟ نن د ازادۍ چپو کې خبرونه هم دې ته ځانګړې شوې ده. لدې میلمنو سره په ولسی جرګه کې د پکتیکا یو استاد خالد اسد، الیاس وحدت پخانه والی او دولتی شخصیت، عبدالحکیم مجاهد یو جهادی مشر او د طالبان لخوا په ملګرو ملتو کې پخانه ځانګړی استاد، زهم داوود جنبشم. ټول میلمنو ته کور ودانه وایم، کور ودان ژوندۍ وسې چې وخت مو بیل ک وار په وار به میلمنه را سره ملګری کیږي او خپل نظرونه به را سره شریکي. اسد صاحب په پایل کې له تاسو نه واړم چې پوښتم، څه فکر کوئ ستاسو په نظر دغه بریدونه څوک کوي او څه تی غواړي؟
دا موږ راولای چې بعض مواردو کې حتما طالبان باید یو طرف دي، بیا افغانستان د جنگ په ډېرو مواردو کې دی پلاس کار کېږي او داسې عملات کوي، مګر اخري موضوعات او اخري عملات دی زدوي په یو شکل باندې. ول د افغانستان حکومت استخباراتي معلومات چې د ولسي جرګې او د افغانستان د ولس سره بعض مواردو شریکي څنګه چې دا د طالبانو نوې ډله د هغو په اساس باندې دغه عملیات کوي او دا د دې په خاطر څنګه د مذاکرات کمیسي د افغانستان حکومت باندې یو فشار راوړي.
اسد صاحب که اجازه ای، دا موضوع ډېر اړخونه لري، د سوې تقسیم کو او جلا جلا به پیو غږیږو. مننه تاسو روښانه کړه چې کېدای شي ځینو کې طالبان وي خو نورې برخې هم کېدلی شي. وحدت صاحب راځئ په دغو ادعاو باندې جلا جلا تم شما سریزه کې وویل چې حکومت یو څه وایي، طالبان بل څه وایي. حکومت وایي چې دا وژنې طالبان کوي، اسناد هم دوی لري، عبیده کاروان په نامه یوه ډله ورته جوړه کړې ده او البته طالبانو دلیل باندې به وروسته وغږیږو. تاسو څه فکر کوئ د یوه پخواني دولتي چارواکي په توګه، یعنی د جګپوړي دولتي چارواکي په توګه، چې د عبیده کاروان په اړه یا د نورو ادعاو په اړه دولت کم شواهد لري، څه اسناد لري چې دغه ادعا کوي؟
دغه کسان چې نیول کېږي په وخت په وخت باندې عملیات کېږي، دوی په ضد باندې په نظامي عملیاتو کې کسان چې نیول کېږي، هغه په خپلو اعترافاتو کې وایي دولت سره هم شواهد شته، هم معلومات شته، هم د دوی سره بندیان شته چې اعترافات لري. نو هم دغه لړۍ ګزار داس شاته دي چې ترې خلک چې کله کمخمه اعتراف وکړي، دوی هم د نړیوالې ټولنې سره په مشري امریکا کې د امریکا سره دوی جنجال کوي، هم په ولس کې دوی منفوریت لا زیاتېږي. نو خبره دا ده چې دا کار خپل هدف ترلاسه کړي، دولت بې اعتماده وښيي او هم ځان ملامت ونښي، ټکرې نه کړي او د
مننه وحدت صاحب. اسد صاحب یوه خبر خدا ده، مخکې وحدت صاحب هم وویل او ما په سریزه کې یادونه وکړه چې حکومت طالبان پر کوي، طالبان په حکومت پر اچي. د طالبانو دې د اکی څومره وزن ویني چې وای دا کار په خپل حکومت کوي او وای خاص هدف دا دی چې د سولې کې او بخې دوه کې چې د سولې کم بهیر روان دی دا ګډوډ شي.
مخکېم دوه نظر موجوده، یو دا چې دا کارونه طالبان کوي او طالبانو غټه یو ډله د عبیده په نامو چې د خپل حکومت ته وایي، څنګه طالبانو بل نظر دا ده چې نه دا حکومت کې د صلح مذاکرات او د اړنګول او د یو جهانیانو ته شودل چې طالبان صلح ته او د افغان وژنې ته نه بس کوي. دا موضوع ده زما په نظر د افغانستان د مذاکراتو ته که وګورو او د افغانستان ولسونه چې په کوم کړکیچو جنجالو کې ګډ دي، طالبو حکومت ته په کار ده چې د صلح ژبه وکاروي او موږ ته دلته په کار نه ده چې موږ له دومره سختو د سایسو سختو انتخابونو د سختې ژبې کارول چې موږ د مذاکراتو لومیز نه پورته کې او ومو لټوي. په کار ده چې په داسې مواردو کې موږ له داسې ادعانو وتیسو. طالب ته په کار ده چې د افغانستان د اوربند چې ولس یې غواړي، په دې کې که چېرته اوربند نه ځو، موږ اقلن اورکم ته لاړ شو تر څو ولس ته ثابته شي چې دا کار رښتیا هم طالب صلح ته وفادار ده او په دې مواردو کې کلک د افغان ولس سره ولاړ ده. او کومه دایه چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان د حکومت په خاطر او د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې موږ جنګ کوو، امریکان یو اشغالګر بولي، دغه دا نو دغه ښه لار او ښه زمینه ده. او د افغانستان حکومت ته په کار ده چې موږ باید هغه موارد چې موږ لا لري کې له هغه انتخابونه چې د افغانستان ولسونه وځوریږي دا خپله باید دغه مخه ونیسو. یو څه د اکثره کسان چې وژل کېږي هغه حکومت مامورین وي یا زموږ په مدني ټولنې یا سیاسي کسان غدي د حال چې نسبت تیر وته دا متفاوت ده، خصوصا د کابل لاخيري وژنې دا دوه میاشتې ډېر متفاوت دي. زه اوس وایم چې حکومت کې بعضې نیمګړتیاوې شته، بعضې کړې غواړي چې د افغانستان.
زما پوښتنه مشخصه دا وه چې ستاسې زړه ته لوېږي چې طالب وایي چې دا په خپله حکومت کوي که نه، تاسې د یو وګړي په توګه چې دغه ښار کې ژوند کوئ.
نه، زما په نظر حکومت د افغانستان د ولسونو د ساتنې لپاره، موږ امنیتي ځواکونه لرو او هغه تل قرباني د همدغه ولس د دفاع لپاره کوي. نو زه په دې باندې موږ څونه استخباراتي کړیو، استخباراتي معلومات به ډېر نه وو، هغه څه چې د ولسو له خلکو اورو موږ تر اوسه په دې باندې موږ ته شک نه ده پیدا سوی چې حکومت دې دغه کار وکړي. ولې یو څه ده چې شاید نور استخباراتي کړي د نورو ځایو په دې مواردو کې دخیل وي.
د دوی البته یعنی پټه کړې نه د خپل کینه لمرسیال ولسمشر امرالله صالح سره، او دوی زیات مثلا هغه چې کوم اصطلاح کاری دوی ته طالبانو ته وایي چې داعشي طالبان، دوی بیا برعکس وایي هر بریج کېږي، هر توغندی چې ویشتل کېږي، هر یعنی په خار باندې او هر کس چې وژل کېږي دا د امرالله صالح کار دی. د دوی مخامخ نښه هغوی ده چې وایي دی د سولې سره جوړ نه دی.
په دې کې یقینا منطق شته، لکه تاسو د ولسي جرګې د رئیس خبر یم چې یو وخت په امرالله صالح همدغه تور ولګاوه چې دی خاص استخباراتي مملکت لخوا بعض مسایرو کې حمایه کېږي. یو څه د صالح صاحب د افغانستان کادر د امور معاون ده، ولې په بعض مواردو کې د دې احساساتي برخورد، د دې عقدایي برخورد سبب د دې شوی ده چې زموږ د مذاکراتي ټیم باندې چې هلته طالبانو سره دا پیغه اغم تاثیر گزار او تاثیر واچوي، اغم تاثیر گزار کی په کار دا چې موږ په دې وضعیت کې د خپل لست ساتنې لپاره او غیر رسولو د ساتنې لپاره د صلح جبه وکارو، نه غجبه وکارو چې لا جانب مقابل موږ ته اساس کی او په ډیرو مواردو کې له ډیر جدیت کار واخلي. زما په نظر صالح صاحب په بعض مواردو کې دا داخل نظام کې بعض اساساتونه راپورته کړي دي، د صلح په خبرو کې بعض چیلنجونه راوخته کې څه په کار دا ده چې موږ له نرمې ژبې او له دقیق او معقول سیاست نه استفاده وکړو.
هغه خو نو یو بل اړخ دی، ما د ښاغلي صالح نوم په دې تړاو یاد کړ چې هغه داعشي طالبانو اصطلاح کوي او طالبان وایي چې دا بریدونه دوی کوي. له بده مرغه ښاغلی صالح پخپله نشته چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، خو هغوی تل ویلي دي چې حکومت د خلکو ساتندوی دی او دا دغه په اصطلاح داعشي طالبان دي چې کله داعش شي کله طالبان شي، ولې یوه ډله ده چې همدا کار کوي. وحدت صاحب د و وژنه او ممنه تګلاره چې حکومت وایي اوس نوې طالبانو غوره کړې ده، تاسو یو ډول اشاره وکړه چې مخکې چې به ولسي تلفات واوختل طالبانو به نه منله، خو کوم ځای کې چې به پوځیان ډېر وژل شوي وو نو بیا به دوی په ښکار ویل چې دا برید دوی کړی. په دغه نوې تګلاره کې که رښتیا هم طالبانو دغه غوره کړي وي د یو تاکتیک په توګه، نوې ټکي څه دي، بدلون یې څه دی د پخوانۍ تګلارې؟ تاسو وایي مخکې هم دا کار کاوه.
دا کاری مخکې کولو مخکې کمی پیخي وي دغسې بچراتلی، دا دولت هم کله کله دا کار کولو، مثلا چې خلک به وژلي بمبار کې دوی وایي چې ملکیان نه دي وژلي، موږ وسلوال طالبان وژلي دي، طالبان وویل چې ملکیان یې وژلي دي، خو طالبان هم دا کار کولو. اوس دغه خبره لږه عامه ده، دوی یوازې هغه پړه مني کله کله چې په نظامي مرکزونو باندې کړي یا مطلق نظامي کسې وژلي. په خو به داسې مو چې ملکی مامورین به مو وژل دوی لپاره ټارګټ وو، خو دا دوی اتیا پیسه دغه پالیسی اړولې ده. ملکی کسان هغه که دولتي هم وي دوی نه مني، یوازې دوی په خو مبلغین یا مدني فعالان او ځینې جرنالستان چې دولت پلی دي، بل حتی پر رسنیو باندې حمله دوی منلې چې موږ کړي مثلا په طولو باندې او په یک باندې په نورو باندې. خو دا کار دوی اتیا پیسه دې نه انکار کوي او کوي اتیا پیسه ده کې اتیا پیسه ده انکار کوي سل پیسه ده. نو خبره دا ده چې دوی اوس خپل خیر کو دی کې ولیدلې د موقت وخت لپاره چې دغه دی وکاو د نه منلو پالیسی مخ یوسي، خو دا پټه نه پاتې کیږي. دلته د افغانستان دی د ولست دلته په دې منطقو کوم ځای چې خلک متضرر کیږي، خلک یو بل سره خبريږي، د ارسل چیږي ارسره وزي دی باندې چې دا کار څوک حتی قاتلین لا معلوميږي خو په لاس نه وردی چاته. دا دومره خلک نه دي دوی سره پټ خلک دي، خپل منځکو خلک دي چلته پال دي، او هغه په خوان دلته دا کارونه کړی دي.
او د داعشي طالبانو اصطلاح څومره درته مناسبه بریږي چې یعنی دوی دواړه یو دي، کله یو پړاخلي کله بل اخلي؟
دا د اول د طالبان چې د داعش چې پیدا شو په افغانستان کې خاصتن، دا بل ځای نه راغی، دا هغه طالبان او ماته معلوم دي هر چې موږ پیژندل دوی طالبان په لیکو کې دوی روحاً یو څه ناارام وو، یو خو دې مذهبي توپیر په وجه ناارام وو چې داعشیا دوی به تقریبا سلفیان یا به اهل حدیث وو، او طالبان چې دي هغه سې کلک حنفیان دي چې هغه حتی په فرعي اختلافاتو کې نورو مذهبو ته اجازه نه ورکوي، نو ورسره روحاً ناارام وو. کله چې بل منقذ یا بله مرجع پیدا کړه هغې خواته ولاړل. خو په عموم کې په فرانسې کې دوی د امریکا په ماتولو کې، د افغان دولت په نړولو کې دوی یو دي. دا پریسي مخکې یو ډول جنگیدل، اوس هم کله چې دې هدف ته رسیدلی چې څون داعش دلته ضعیف شو، د داعش مرجع ضعیفه شوه، نشي کولی نه تمویل کولی شي نه تجهیز کولی شي، نو ځینې کسان یې دې دپاره چې هغه کلي غټ هدف کې دي طالب سره یو دي، نو اوس یې طبعا لاسونه سره یو کړي دي چې هغه لوړ هدف ته ورسېږي، ټیټې خبرې پرېږدي، د ټیټې اختلافاتونه دوی تیر شي.
مننه وحدت صاحب. طالب ویان صاحب الله مجاهد لمونږ سره یو مرکه درلوده، او هغې کې د ولس خبره ټپ منکر شو، وایي ملګري یې نه وژنې کوي او نه دا کارونه کوي. نن له بده مرغه دې خپرونه کې څوک نشته چې دا ځینې پوښتنې چې راپورته کیږي دې ته ځواب ووایي، او لا ډېر سپیناوی له دوی نه وغواړو. خو اسد صاحب، تاسې نه د ولس د استازي په توګه غواړم وپوښتم، حکومت وایي د بریدونو سمبالښت له مغه ځای نه کیږي چې تاسې یې استازیتوب کوئ، یعنی لویه پکتیا، او دغلته حقاني شبکه وایي دا کارونه کوي او دا بریدونه سنبالوي. ستاسې موکلین حتما درته راځي، تاسې رابطه لرئ، هغوی څه وایي؟
یو هغه څه ده چې موږ په تېر شل کلن جنګ د افغانستان کې وګورو، دا به موږ ټول لویه پکتیا باندې نه اچوو چې حقاني شبکه یوازې دا نه ده چې لویه پکتیا ولسونه ورسره دي، هغه د افغانستان په سطح ازبک، تاجک، هزاره، هر څوک دي. موږ اوس بدخشان ته لاړو، فاریاب او مزار ته، هلته مو ولسونه دي چې خلای طالبانو سره ولاړ دي، عملاً د حکومت په ضد باندې دي. ښه دا یو معمول دی دا چې حقاني لویه پکتیا نه د منصوب او د غذای او هغه یو جلا موضوع ده. تېر نولسو کلو کې رښتیا هم طالبان د افغانستان د نظام او خصوصاً د امریکایانو په ضد راپورته شوي، تر ننه پورې جنګیزې بالاخره چې یو توافق معاهدې ته له امریکایانو سره رسېږي، او دا موضوع له امریکایانو سره به خلاصېږي او راځي اوس افغاني بوت دی.
زما پوښتنه دا وه چې دا به لا پرېږدو چې حقاني په کوم چا پورې اړه لري یا طالبان د کومې سیمې دي، خو ماکلین هم راځي درته وایي چې مثلا دوی داسې څه شواهد موندلي، څوک یې لیدلی چې برید یې کړی، ځان یې غلی کړی؟
ګوري دا خو هغه څه دی چې ځکه ووایم که نه ووایم، د افغانستان استخبارات او د افغانستان امنیتي ارګانو دا تل شریک کړی دي. افغانستان ولسونه هلته موږ عملا جنګ کې تللی دي، دوه طرفه حتما د همغه منطقې او د همغه خلک دي. طالبان داسې نه دي چې له بل ځای راغلي دي، طالبان همدغه منطقو دي، مثلا پکتیکا کې خپله دي، پکتیکا اکثره طالبان دي چې د نظام خلاف دي او له نظام سره جنګیږي اوس. نو عملا دا یو حقیقت ده، نو دا یو څه نه دي چې نه وایي، دا او دا اتلس کاله دا جریان لري چې هغو خپله صریحاً هر څه وایي او هټول عملاتونه دي خپله تاییدوي چې دا عملات موږ کړي دي او دا کوو دا اتلسو کلو کې. دا یو هغه څه نه ده چې موږ موکلین، بلکې ټوله دنیا په دې باندې خبره ده چې دا اکثره ساحو کې دا مشکل څه دی. افغانستان یو په لویه پکتیا کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې، د کابل په ښار کې دی، هغه د مثلا د کابل اوسیدونکي دي سره ولاړ دي او کابل کې حملات کوي.
ما غوښتل مشخص د موکلینو واورم. په هر صورت وحدت صاحب، د وژل شوو لیسته که وګورئ، داسې کوم ارزونه د دغه تر اوسه چې کومې وژنې شوي د دې نه کیدلی شي، یعنې رښتیا نښه څوک ده؟ یادونه وشوه چې مثلا ژورنالیست هم وژل شوی دی، او مدني فعال هم وژل شوی دی، حکومتي چارواکی هم وژل شوی دی. دوی داسې په ترتیب دا وژنې کوي که نه هر څوک چې په مخه ورغی برید کوي؟
نه، دا د ډاکټر کلاسي یو پیو مخکې خو بیا د عام په سړکونو کې په ماتونو کې وکړي، دا څه نه ده. دلته ټارګټ کسان وي، ټارګټ کسان هغه څوک چې هغې قتل د هغې وژنه یوه یا یوه خلا رامنځته کولی شي په دولتي چوکاټ کې، تاثیر کولی شي په روحیاتو باندې، یا یوه غوغا جوړولی شي لکه د ژورنالیست او د مدني فعال وژنه. نو داسې عام هم نه ده چې یو محدودې عام ولس ته ولګېږي هغه دې ووژني. خو دوی چې وجنی هغه وا سلسله اوله خبر ده چیرته چو پاسنۍ وجلی شي اوله خبر ده دا پاسنۍ وجنی چې دوی بیا په ګیرم نشي دویمه خبره ده چې دوی ته په مابات کې څه ګټه رسی کی کومه خلاره مست کیږي هلته په ځواکونو کې یا په ادارو اداراتو کې او دریمه خبره ده چې څه ډول رسنۍ غوغا او لسی غوغا جوړول شي چې خلک وایي چې دغه د حکومت دولت شته او خلک ساتلی نشي دا نو څنګه حکومت د خپري دي تیر دي چې چوکاین چې خلک هم نشي ساتلی دا دوی دی پر دراونی جنگ برخه کې دا تبلیغاتي جنگ برخه چې دا هغه دوی دی پر ډیره ډیره مهمه ده او هغه دغه سي خلکو دی وژنو د لارې دی تر لاسه کولای شي
مننه وحدت صاحب او اسد صاحب زه د خبريالانو چې خپل د دغه ډلې يم د دې په اساس ته بوله شم چې رسنۍ او ته د روسي وژنو ډيري اندښنې اچولي من خپل یو ملګری یو همکار په هلمند کې لاس ورک نور خبريالانو وژل شو دا سي اندښنه د رسنۍ سره چې دا د لوی لاس یو حادثه ده چې د آزاد وینا چې په تیرو شلو کلونو کې یو بریا ده یو لاسترولنه ده د لمنځ ولاړ شي او څوک بیا آزاد و نه غېدل شي نور ټولنه چې تاسو حالت یې استي دغه وژنه تمر اندښنه چولې ده
څه په ټوله کې یقینا د اخیری دوه میاشتو کابل کې یو په بعض ولایتو کې چې کوم هدفي او واز ترورونه وژنه کیږي رښتیا مغه سوزه د مطبوعاتو لست جهانیانو ته جوړوي چې افغان کتاسرانه د مطبوعاتو خبره واخره رښتیا هم دا اول ځل نه ده چې مطبوعاتو مخ هغه کاران چې مطبوعات په شکار کې افغان ولست خبر رسوي لاس ورخه بلکې د اتلس وکړي څنګه موږ مثلا موږ دوه هفتې مخکې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ باندې حمله وکړه چې خدای هغه بچ کړ او ډېرې یو شدید حمله وه چې ډېر دوستانو افغانانو هلته لاس ورکړو توفیق وحدت زموږ بل وکیل صاحب او تر هغه نه مخکې د ولسي جرګې په ډېرو اعضاو باندې یعنې په ټوله کې موږ دا وایو افغانستان هیڅ قشر په دا تلسو کلو کې پات نه دی هغه خپل قرباني ورکړې ده او د افغانستان
تاسو په خپل ځمن ساتون کې ملري په خپل اندېښمن یاست دغه وژنو اندېښنه درچولې
واضح هم څو چې په افغانستان غوندې مملکت کې اوسي او هلته سیاست تر ادایږي خصوصا هغه کسان به حتما دغه موارد سره ډېر جدي مخ وي او دغه اندېښنې به واضح وي د اندېښنې هر ورځ ولسي جرګې له مایک شریکه کړې دي چې دا افغانستان ولسته او خصوصا په حکومت او امنیتي ارګانو فشار راوړی چې په دې مورد کې باید جدي اقدام او جدي کار وکړي تر څو موږ وکولای شو چې دغه ګرافټینګ په څنګ کې موږ په طالب غوښ کړی دی چې د خپل ولس بیا په اخر د ورځ کې افغانان وژل کیږي دا کاغه ډاکټر وی که مطبوعات وبخښ کیږي وکیل وی که انجینر وی که سیاستمدار وی که ملا وی هغه افغان دا افغانان وژل کیږي نتیجه د کار څخه د افغان وژنه ده موږ دغه حتی کیو چې دواړه طرفه چې هم حکومت او طالب د افغان وژنه مخه څنګه وکولای شو چې ونه شو
اسات صاحب مننه البته تاسو بیا راغغول نور ملمنو سره دلته د ازادۍ رادیو د فیسبوک یو شمیر د کارونکو شمیر نظرونه راخلم چې زموږ په پانه باندې پریخي دي متین مهربان لیکلی چې کوژنې همداسې روان وي نو د په وینا داسې څوک به پاتې نشي چې په مړینه باندې حتی خوشینی څرګنده کی امیر کرول چې ظاهرا یو مستعار نوم دی او په خپل تبصره کې لکه د ډیری افغانانو وایي چې دا د پاکستان کار دی او وایي د کارته طالبان ګمارل دي زموږ اوریدونکو پوهیږي چې پاکستان تل په افغان پیښو کې خپل خیلتیا بیا بیا رد کړی ده سمیم اتل چې په فیسبوک پاڼه باندې د طالبانو سپین اجنډا لګیدلې وایي اوس د طالب وار دی بغارې به نه وهي د په وینا چې کری هغه به ریوي عبدالولی واحدی ویلی چې ولسمشری مانای ته ډیره بد ژبه کارولې ده او لیکلي حکومت نشي کولای پرې یګدی طالب د حکومت کولو یو بهترینه نمونه ده او البته موږ د بد ژبه لامل له نورو کارونکو او لاوریدونکو نه بخښنه غواړو او ټولو نه هیله دا کوو چې کله زمنګ پاڼه ګوري او مطلب لیکي بد ژبه مکاروي دا د اخلاق او د غرض د ازادۍ رادیو له تګلارو سره سخت ټکر لري صدام مجاهد وردګ حکومت ته په اشاره لیکلی چې کار په خپل وکړی او پړې پر امارات اچوي امارات هغه اصطلاح ده چې طالب دله ځان ته کاروي سلمان فارسی ظاهرا د طالبانو له نامه لیکلی چې ټول ووجنو البته د وجلو په ځای یو بل فعل استعمال کړی چې زیدلته نشم یادولې نو دا وایي چې کله مو ټول ووجلې یو ځای به بیا د ټولو مسولیت ومنو او په پای کې د واحد افغان نظر چې وایي ترهګرو د پوځیانو لوجنه څه ترلاسه نه کړل، اوس یې دا ډول یعنی د ملکی کسانو قتلونو ته ملا تړلې ده. البته دا د یو شمیر کاروونکو نظرونه وو. که زمونږ اوریدونکي غواړي چې دوی هم نظر راته پرېږدي، د آزادۍ راډیو فیسبوک پاڼې ته دې ورشي، همدغه مطلب لاندې دې خپل نظرونه راته پرېږدي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکي لومړی لرو، ځان معرفي کوئ او راته وغږیږي. مهرباني وکړئ. ستړي مشکل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راته وایست.
وعلیکم. جنبی صاحب رحمت الله کندهار ولایت. مننه ټول اوریدونکو ته سلام وایم. او څنګه د چودنو په اړه ته بکم په کار پور ولایتو کې چې په دا باندې نظر درکمه.
وایست وایست.
نو دا خو جنبی صاحب دا وزم حکومت ته در څو چې دا ولست ځان دغه کې بیا چې دا سوله نړۍ
رحمت الله خان نور اوریدون کدم هیله کوم د پاره چې ډیر وخت تیر نشي زما جواب ته منتظر کیږي مسلسل وغږیږي سکایپ باندې اوریدون کله رو مهرباني وکړه.
السلام علیکم رسخان برکزای ما
مهرباني وکړئ ستړي مشي. وعلیکم.
دلته تاوتریخوالی د زیاتېدو عوامل چې دی هغه روښانه دی. اول خدای چې د پیس نیګوشن کم پروسس روان دی،
یعنی د سولې د خبرو کم پروسس سره کم بهیر سره روان دی.
هغه کې د امتیاز اخیستلو د پاره مخالف اړخ چې دی هغه د زور ښکار کول د پاره مثال جنگ جګړو ته زور کړی دی. بل دلته زه یو خبر اکسپلینول غواړم چې طالبان چې دی هغه یو ټررست ګروپ دی، یعنی یو ټررستي ډله ده. نو یو ټررستي ډلې ته یو سیاسي چې کوم سټیټ دی هغه ورکول ونی
یو دومره یادونه کوم چې طالبانو کله چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته دغه ټکی وکړو، دوی بیا بیا ولیکل چې موږ ترهګر نه یو او د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ لیست کې هم نه یو.
وس نو دلته امریکا اول دوی ته ترورستي ډله ورکل په 2001 کې، کله امریکا راکلل په 2001 کې نو دوی ته ترورستي ډله ورکل. بیا دغه بعد دوی ودی ترورستي ډلې ته یو سټیټس سټیټ ورکړي. دا دیسول لکه امریکا چې طالبانو ته دوه امتیاز ورکړي چې مثال دوی افغان وژنې ته دوام ورکړي. وس طالبانو سیاسي چې کوم ډله دغه خپلواک نه ده، لکه څنګه کم چې ملا برادر په پاکستان ته په دورستي سفر کې وویل چې مطلب موږ کوم فیصله کوو، کوم ډیسیژن موږ جوړو، هغه موږ دلته د وزیرستانو د کوټې د شورا سره موږ مشوره کوو. نو باید مستقیم هم افغان حکومت دی که امریکایان دی، هغه باید د کوټې د شورا او یا هم د وزیرستان چې کوم شورا ده دغه سره باید دوی تماس ونیسي. او بل امریکا او طالبانو چې کوم اګریمنت وکړي په هغه کې دوی دا خبره دا پوینټ یو ډیر کلیر ول چې وایلنس په د پام وړ کمیږي، خو دغه فوزیت وایلنس زیات سول. نو په دا تیر څو وخت کې چې وستا او ترخوالي چې دی د شلو کلونو هغه لوړ ایوریج چې دی هغه رسیدلی
اوس په خاص
توګه دا ټارګټ کلینګ زیات سوی دی چې په هغه کې موږ
منګ پام دغه غږیګو
چې جرنالیست دی پالان دی دا پولیټیشنز دی دا ولي قتل کیږي د دې ټارګټ کلینګ وسه.
نظر راغې چې طالبان کوي او ستاسې له نظره دا یوه ترهګره ډله ده او هدف یې معلوم دی چې تاسو ووایه. کور ودان ژوندي اوسې، بل اوریدونکی اورو.
السلام علیکم ډاکټر داوود صاحب، زه خپل کلمن استاد او د رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. کلیوال آشنا ما دی کلمن ولایت.
کلیوال آشنا صاحب ستړي مشي.
مننه داوود چندې صاحب کرځم موضوع ته چې تقریباً ولایت کې د دوه چار دن د دین کې یو شهید محمد یا صحیح چې شهادت ورسره د دوه غادف ډیر معلوم دی، یعنی تر مرګ وسره خبره ده. دا هغه دولتي چارواکي چې بدر تر اتله ویلې چې د طالبان سره څنګه پاک کړی دي، نو د بیا ریپورت ورته دغه ساحو سره چې نه دا دولتي چارواکي دروازه نه ده دغه دروازه مثلا وته دغه ولایت ښکار کوله هغه دوی ونه زغملی شو بری په شهادت رسو. بل د کابل دا به درته ووایم، د کابل کومې چاودنې چې کېږي دا د امریکایانو د سیاحي رهبري کېږي. معنی دلته موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د سیاحي یو دغه یو لاسپوس خلک شته، مثلا دغه لاسپوس دغه په نظر دی
راځي نور تشریف ہے پرید یو چاوریدم کی پات نشی ستاسی تور دادای چې سی ای کی مگر مغه پختنه چې مخکې مې وکړه چې حکومت کی د څل لپاره سی ای نو د څل لپاره کی دا یو بحث ستاسی نظر راغی سی ای او د امریکا استخباراتو اداره ټولو دا شان بیا بیا رد کړی دی یو بل اوریدون کی اور مهرباني وکړه
بل السلام علیکم روخه خیر صحت
وعلیکم سلام زن معرفی کی اورته وست
افغانستان میرا دس رقم حکومت دس رقم سیاست دس رقم امنیت وقمان دے ټول افغانستان ګوري او واک دی یو د کابل امنیت دای نه شروع اصله په دومره جزئیات کې په دومره وسه کې په دومره مهمت کې او په دومره اسکار کې زه د تنه پیر چې د سره کوم سیاست او حکومت یا د خدای د پاره خو نم ډاکټر پاتې شو نم جلاله جان پاتې شو نم مسجد مخ سره پاتې شو نو د تنه پیر د مذاکرات سره روان دي د دې دوه مترفه شریکی دوه خدمت مذاکرات شریکیږي اول ما سالم محمد فشل می مسجد د ځین او کې خبرې کو په دوه رقم خو سره افغانستان پښتون نه د مو نظر
ورک سب ډیره زیاته مننه کور ودان ژوند دی وسې کې اجازه یې نو دا وريدونکو لړۍ بدلته و درو ځکه چې میلمانه لرو چې دوی راته وغږیږي د طالبانو په وکمنې کې په ملګرو ملتو کې د دوی استاد عبدالحکیم مجاهد هم داده په ټلیفون را سره ملګری شوی مخکې لاغې نه چې مجاهد صاحب ته ورشو اسد صاحب په 1900 کلونو کې چې شورویانو په افغانستان یرغل وکړ زه په خپل شاهد ماغه وخت کې په خارونو باندې دغه سې دی د ترهی او وحشت یو دوره راخبره شو جهادي ډلو په وژنو لاس پورې کړ او هدف یې دا و چې یعنی واضح ویل چې موږ غواړو د ولس دغه حکومت راپاڅو فکر کوي د دغه وژنو او د 1900 کلونو د وژنو ترمنځ څو ورته والی شته څنګه پرتله کېدلی شي
تیر وخت کې چې کله روس د افغان مجاهدینو د نجیب د کوم نجیب حکومت اخیری وختو کې د سیاستونو په افغانستان کې راکټ باری او راکټونو او سم کېدل او اشارات او دا او د شي حکومت سو ولې یو فضا له تلګ متفاوته او هلته په ټول کې د افغانستان د اکثریت ولست کمونیزم او د روسانو په مقابل کې درېدل او دا حال
نه زه د جګړې په نوعیت باندې نه غږیږم زه په دغه ډول وژنو باندې غږیږم څنګه سره پرتل
کړم یو پرتل کول دا چې حالتم روسانو خپل حمایت ورسره بلې د نجیب له حکومت نه کم کو او وسم د امریکانو په ام سیاسي دګر کې ام په امنیتي دګر کې او مغه نور بودو کې ورسره بلې خپل همکاریان د افغانستان حکومت سره کمی مو یو بیل گواهی چې کله د فبروري توافقنامه د طالبانو سره امضا کیږي او د افغانستان حکومت تیاری جنه دا غصه چې دغه هغه دوه ځل د پاره د تکرار وزیر د افغانانو په ذهنو کې راپورته کوي موږ امیدوارو چې هغه څه نه وسی یو تفاوض موږ دا ده چې اوس موږ د مذاکراتو په میز ناشو او موږ اطمینان لرو چې شاتیغه وزیر په هغه حالاتو ته به نه ورسیږو حکومت کې مشکلات شته بعض ظوفونه دي زموږ امنیتي هغه کې طالب هم دغه نه ګټه اخلي ولې په کار دا ده چې د افغانستان د ولس لپاره هغه تګلارو مخته بوزو تر څو دغه موضوعات مخه ونیسو
مننه ډیره او مجاهد صاحب تاسو تمر کلی وایم تر اوسه بس په مختلف اړخونو باندې غزیدله هیله ده چې مغه پښتنو ته چې دلته کوز کوي و برخه تیر شو نو فکر کوي ساسره نظر لمړی غواړم په دې پویګم چې دا خطرونه څوک کوي د چا کار دی ځکه طالب او حکومت دواړه یو په بل پړای چي
مننه چې مشهم پر بسم الله الرحمن الرحیم په هر حال باندې په دې اوس وختونو کې چې کوم قتلونه کیږي او د هغه مسؤلیت نه طالبان په اړه باندې اخلي او نه حکومت په اړه باندې اخلي او دعا خو دې وو تردید کوي بدبختانه دا ډېری په دې وجنې دي قابل لغندنې دي ولې موږ دغه باید یې نه کړو چې افغانستان د سیو هیواد چې د رقابتونو هیواد دی د سیمه هیوادونه بدبختانه په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي بین المللي ټولنې کې غف هیوادونه هم په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي یو بل ته غواړي چې ماتي ورته ورکړي یو بل غواړي چې تزید کړي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې دغه عوامل ډیر زیات مختلف دي او اسباب ډیر زیات دي. نو موږ نه باید دغه ټول عوامل راوخلو په یو ډله یا دوه ډلو باندې هغه منحصر کو. په ټولو کې دغه وژنې د غندنې ول دي او باید وغندل سي او نه باید بیګنا انسان په افغانستان کې وژل سي. الله تبارک وتعالى وایي څوک چې بیګنا انسان وژني لکه ټول انسانیت چې وژلوي او که څوک یو انسان ته نجات ورکړي لکه ټول انسانیت ته سي نجات ورکړي.
نو تاسو نظر دا دی چې دغه تورونه به یوې خواته پریدو دلته مختلف لوبغاړي دي چې هغه کېدی شي فعال وي چې د دواړه اصلي افغان لوري ته خبرې نه وي. نو دغه دریم لوبغاړی یا لوبغاړي څوک کېدلی شي؟
ما تاسو وویل چې دا یو نسی کېدای د سیمې هیوادونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې بدبختانه پالي. بین المللي غټ قوتونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې پالي. اوس د افغانستان خلکو ته فکر ده په کار ده چې داسې فکر وکړي چې هغوی د افغانستان د ګټو د ملي منافعو په چوکاټ کې دینيني دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. او خوشبختانه له نیکه مرغه په دې څومره وخت کې یو دوه درې میاشتې مذاکراتو په نتیجه کې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ډیرو داسې نقاطو باندې اتفاق شوی دی چې نور به موږ تاسو د خپل مذاکرات په همدغه عنوان کې وړو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام دی، د افغانستان خپلواکي ده، د افغانستان ملي ګټې دي، په افغانستان کې یو اساسي قانون ده، ملي ارزښتونه دي، د ښځو حقونه دي، اساسي د بشر اساسي حقوق دي، د افغانستان د نهادونو خصوصا امنیتي ارګانونو د دې تقویت پیدا دي، فساد ضد باندې مقابله ده، د مخدره موادو په مقابل کې د مبارزه ده، د سیستماتیک جرمونو تروریزم په مقابل کې مبارزه ده. دا ټول به ارزښت ټکی دي چې نه باید په بې جایه تورونو، په بې جایه خبرو، په بې جایو الزامونو باندې دا له منځه یوسو. بهتر خبره دا ده چې په دغو قتلونو کې چې پیښیږي د مذاکراتي ټیم یو اړخ او بل اړخ خبره وکوي. تر اوسه پورې موږ د مذاکراتي ټیم د یو اړخ نه هم نه دي اورېدلي چې هغوی د خپلې تګلارې نه مخالفت کړی ده او یا په بل لار باندې تللي.
مجاهد صاحب، دغه تاسو ښه موضوع راپورته کړل، لږ به وروسته په دې تم شو. اسد صاحب د پکتیکا ولسی استازه د پولیسي جرګه کې دوه اوریدونکو دوه خبرې وکړې، هغوی ته ځواب ورکړي. یو بارګزی صاحب وویل چې مثلا دا د طالبانو کار دی چې غواړي افغانستان له منورو کسانو نه تشکی. دوه نور وویل چې یو وویل حکومت یې کوي چې امریکایان پاتې شي، بل وایي سی آی ای کوي چې دوی هلته پاتې شي. دوی ته ځواب وایست
د افغانستان جنگ یو داسې حالات لري چې ته هر څه په یو طرف نشي اچولای. هغه د جنگ د قوانینو خلاف او د افغان وژنې او د افغان ولس په وژنه کې لاس دا وڅوک نه ردوي، دا که طالب ده که حکومت ده او په څنګ کې امریکا او ناټو هغه دي. دا ټول کې ښکېل و اوس دپاره زما په نظر خیر ولسونه به مختلف نظرونه لري. امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او هغه به شاید طالبانو په دې قانع کړي چې موږ به پاتې یو، او په دې کې دا موضوع جدا ده. ولې اوس یوازې بل هېڅ نشته، فقط د امتیازګیري موضوع ده چې دواړو طرفه په یو شکل بل شکل فشارونه راوړي تر څو د مذاکراتو په میز کې او د میز سر خپل ټیم او خپل طرفو ته یو لاسته راوړنه ولري او نتیجه د لاسته راوړنې د افغان وژنه ده او افغان ولس وژل کېږي. دا یو حقیقت ده. دواړه طرفه کوشش دي چې څنګه یو طرف بل طرف بدنامه کړي او دا د افغانستان د ولس او د افغانانو خیر نه ده.
اسد صاحب ډیره زیاته مننه. مجاهد صاحب، رابه شو یو بل عیني حالت ته مخکې پوښتنه وشوه چې دغه وژنو یوه ویره خپره کړې ده په خلکو کې، په کارکوونکو کې، په مدني فعالانو، په ژورنالیستانو کې. تاسو د ناحکومتي سیاستوال په توګه له دغه حالت نه، له دغه وژن نه څومره اغیزمن شوي یاست، څومره اندېښمن یاست؟
جنبشته محترم، د افغانستان هر وګړی هغه که په ټیټه سطحه کې وي او که په لوړه سطحه باندې وي، که سیاستمدار وي، حتی که عادي کارګر وي، د موجوده وزنه ډیر زیات ضروریږي او ټول د خپل مسؤلیت او د خپل ځان ساتنې احساس نه کوي او دا ډیر بد وضعیت ده. دې ته پکار ده چې اوس د افغانستان حکومت خپله او ورسره ورسره طالبان دواړه په ګډه باندې دغه ناوړه حالت د افغانستان نور پای ته ورسوي او هغه د صلحي پروسه چې شروع شوی ده هغې ته متوجه سي او په صداقت باندې هغه په وړاندې باندې بوځي. هغه موضوعات چې دوی ټاکلي دي هغه د ملي منافعو په چوکاټ کې دیني نه د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دیني نه یو بل سره ومني. د شخصي منافعو نه بالاتر د ګروهي منافعو نه بالاتر هغوی د افغانستان د لوړو منافعو په چوکاټ کې ومني او دغه موجوده بد حالت ته چې هم په لوړه کچه باندې خلق ځورېږي هم په ټیټه کچه باندې ځورېږي هم اقتصادي حالت زموږ د رکود طرف ته روان ده هم تعلیمي حالت زموږ د سقوط طرف ته روان ده هم صحي حالت زموږ ډېر دربدر ده. بنا دواړو طرفونو ته پکار ده چې د افغانستان په همدغه ځورېدلي ملت باندې رحم وکوي د صلح پروسه مخ په وړاندې باندې بوځي او هغه چټک کی.
مجاهد صاحب پوښتنه لږه مخامخ وه ما مخکې وویل تاسو هغه وخت لیکم لا نه وه وصل شوی چې ژورنالیستان ډېر اندېښمن دي موږ سره چې غږېږي وایي نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. تاسو مخامخ تاسو نه مې پوښتنه ده همدومره اندېښنه تاسو هم لرئ د سیاستوال په توګه صحتمند ساتونکي لرئ ژورنالیست بې وزله خو ساتونکی نه لري چې هغه تر دفتره ورسوي ستاسو اندېښنه او د دوی څومره توپیر لري؟
باور وکړه چې هیڅوک هم په امن نه دي هیڅوک هم ځان مسؤول نه محسوس کوي او دغه بدترین حالت ته خدای دې د افغانستان نه دغه حالت پورته کړي او په یو بل ملت باندې دې خدای پاک دغه حالت نه راولي.
ډیری دغه وژنې په اصطلاح د کابل په اصطلاح چسپکی یا د نخلیدونکو مقناطیسي بمونو باندې کیږي. فکر کوي سیاستوالو تاسو یا نورو د خپل کار بڼه کې یو څه بدلون راوستی چې مثلا زما په یاد دي مثلا بهرنیو ماسو کابل کې لاغ وختونو کې هم د خپل موټرونو لاندینې برخې په هندارو باندې کتلې چې چا خو بچی نه یور پورې نښلولې ماینو زینو کې نه درېدل موټر یوازې نه پریښود. ستاسو په چلن کې د دغه حادثو ته په پام سره دغه یو څه بدلون راغلی که نه؟
حتماً حتماً هر ورځ چې د کور وځو په خپل ځان باندې فکر کوو په خپل موټر باندې فکر کوو کوشش کوو چې د آفت له ځای نه ځان وساتو او همچنان د افغانستان ټولو وګړو ته خصوصا هغه څوک چې له دې حالت نه لږه اسید پذیر دي لکه ژورنالیستان لکه سیاستوال هغوی باید ډېر زیات فکر وکړي او فکر نه یوازې دا چې د ځان ساتنې لپاره بلکې د ملت ساتنې لپاره فکر وکړي. په مذاکراتو یا په مطبوعاتو کې داسې ژبه وکارول سي چې زړونو سره نږدې کړي نه داسې ژبه چې هغو باندې زړونو سره لرې سي او د افغانستان موجوده حالت نور هم بد کړي. جنبش حزب یو بل موضوع ته لږ اشاره وکړم. د موجوده حالت د سیاسي حل لپاره چې کوم مذاکرات روان دي په یو کې یو غټه نقصه دا موجوده ده چې یو حکم سالس اخ په دې کې وجود نه لري. کاش کې یو سالس اخ موجود وای اوس به په مذاکراتو په میز باندې چې کوم تعهدات رامنځته کیږي کوم موضوعات د بحث لپاره رامنځته کیږي هغه به یې هم په نظر کې نیولی ول. دغه وضع په افغانستان کې به یې هم په نظر کې نیولی ول. له دواړو اړخونو یا مختلفو اړخونو سره به یې تماس نیولی وو او هغو ته به ویلي چې دغه کار ته دغه سم کار نه ده او دا باید درست وي. دغه یو غټه نقصه د افغانستان د مذاکراتو په میز باندې موجوده ده چې یو دریم دغه سي بي طرفه آګاه خبردار یو اړخ وجود نه لري چې دواړو طرفونو سره هم مرسته وکوي هم مستقیم خط ته راولي. نو خدای دې وکړي چې طرفین
تاسو وایئ چې یو درېمګړی هم په خبرو کې وي. البته دا هم دغه موضوع سره تړلې خبره ده ځکه که سوله وشي اور کم یا اور بند وشي دغه شان باندې کیږي. غواړم بیرته د دغه وژنو اغیز ته راشم. د ژورنالیستانو د خوندیتابه مؤسسې وایي چې دې حالت خلق ژورنالیستان مجبور کړی چې ځان په خپل سانسور کې ډیر غشن چې په خوا یې ویل شو وسونه وایي. په تیر بیا د خزو ژورنالیستانو ونده کما شوې ده خای دا هغه څه وی چې ځینې ډلې غواړي. تاسو دا یو شی لیدلې مثلا په خبرونو کې په د ژورنالیستانو په رپورټونو کې مو څه بدلون لیدلې؟
دوه قسمه ژورنالیستان دي. یو هغه دي چې هغوی خپل ژبه د خیر او د صلح او د اصلاح لپاره کاروي، یا هغه چې ژورنالیستان دي چې د تل لپاره خپل ژبه د اختلافات او د تشدد لپاره کاروي او خپل شخصي اغراض مخ باندې ولي. خدای دې وکړي چې هغوی ځانونه کنټرول کړي. په هر حال باندې د بیان ازادي د اسلام یو اصل ده. کلمه الحق عند سلطان جائر جهاد اکبر، د ظالم په مقابل کې د حق کلمه ویل دا عظیم جهاد ده. دا مجاهدین دي، هغوی به خپل جهاد ته ادامه ورکوي او که په دې لاره کې شهید هم سي الله به ورته ثواب ورکوي. لیکن هغه ژورنالیستان چې موږ وینو په دې تلویزیونونو کې چې هغه روزمره کوشش دا ده چې څنګه دا د مذاکراتو سلسله ماته سي، څنګه یو طرف ډیر وټکول سي او بل ته ډیر امتیاز ورکړي، څنګه د افغانستان د ملي منافعو نه بالا دي نورو د منافعو د پاره کار وکوي. موږ ته هم پکار ده چې خپل ځانونه اصلاح کړو. اصلاح داسې نه چې موږ د حق نه ځانونه خاموش کړو. الساكت من الحق شیطان اخرس، څوک چې د حق نه خاموش کیږي هغه بیا د یو خاموش شیطان دی نه جوړیږي. نو موږ باید حق ووایو په داسې شکل باندې وایو چې هغه د سولې طرف ته وي، د روغې جوړې طرف ته وي، نه داسې د جنګ طرف ته وي او یا د یو بل تکولو دپاره وي.
مجاهد صاحب، تاسو وویل چې خبریالان دوه ډوله دي. په هر صورت خبریال وظیفه دا ده چې اطلاع ورسوي، البته اخیستنې به ترې جلا جلا وي. زما پوښتنه دا وه چې بدلون پکې راغلی او که نه، نو وخت لږ دی. یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسې نه کوم، نور میلمنو لیکي هغوی راسره په لیکه نشته. نو مخکې به دا پوښتنه په یو ډول وکړه، خو دلته په بل ترتیب کوم. اتیایم کلونو کې چې روسان دلته نوی راغلل، نو جهادي ډلو هم دغسې یو تاکتیک پیل کړ. په کابل کې، په کندهار کې، په نورو لویو ښارونو کې د ورځې په کورونه چې به مامورین وتل، دولتي کارکوونکي، محصلین، استادان، حتی روحانیون، دا به په نښه کول، وژل به. خو دغه څپه یو څه وخت وروسته بیا سړه شوه او له منځه ولاړه. اټکل هم څه دی چې دغه حالت دغه اوس چې روان دی په افغان ښارونو کې دا ښایي څومره دوام وکړي او څه وخت له منځه ولاړ شي؟
جنبه صاحب، هر چېرته سي سم سمکی راځي، روغ جوړ راځي، آرامي راځي، سکون راځي. شریر عناصر غواړي چې هغه ښه حالت بد حالت باندې بدل کړي او هغه ته ادامه ورکړي. په هغه وخت کې یو لا تخریبي عناصر وو چې غوښتلی چې د نظام تخریب وکوي یا د صلح د روغ جوړ تخریب وکوي. نن به هم داسې عناصر پیدا کیږي، په دې شک نشته چې انسانان د الله په وړاندې په دوه ډلې باندې ویشل شوي. یو یې نیک دی، یو یې بد دی. نیک انسانان به نیک کارونه کوي، بد به بد کارونه کوي. راځئ چې په ګډه سره د بدو مقابل کې ودریزو او داسې یو فرصت یې غوته په لاس ورنکړو چې نور دغه حالت چې د کېدو په حالت باندې روان ده، د روغې جوړې په طرف باندې روان ده، د صلح په طرف باندې روان ده، دغه حالت رانه خراب کړي. موږ باید ډېر آګاه اوسېږو ټول اطراف ته.
مشخص ځواب راکړي، فکر اټکل هم څه دی؟ زر دا حالت د منځه ځي که وژنې به لا هم روانې وي؟
زه خوش باوره یم دغه مذاکرات چې په کوم لیول باندې روان دي، دا به ان شاء الله تعالی ډیر زر نتیجه ورکوي او ډیر زر به په افغانستان کې داسې یو حالت راځي چې د افغانستان خلک به د دې حالت نه خوشحاله سي، د ویرې د حالت نه به ووځي، د غربت او د فقر د حالت نه به ووځي، د غنا او د ښه حالت په طرف باندې به روان سي.
ډیر زیاته مننه عبدالحکیم مجاهد صاحب. تاسو د نورو دندو تر څنګ یو مهال د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې ډیپلومات وی، تاسو ته او دغه راز الیاس وحدت ته چې په خوا د پکتیکا والی وو، او خالد اسد ته چې په پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي وو، خبرونه کې را سره ګډون کړی وو، دوی ټولو ته کور ودانې وایم. هر چیرې چې تاسو نیکمرغه وختونه ولرئ.